تاسو زموږ غږله ماشاءالله ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې یا تبصیرې لرو د خبرونه په دوه نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیره وړاندې کوي
وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلی او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل تر څلورو لسیزو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلی او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبرلارانو ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سیکرټر اس جی شنکر اویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سیکرټر زیاته کړې چې سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو شریکې ذمہ دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهد وجل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شهید الله شاهد چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وجل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادار اعلان وکړو. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنې دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشال لیډو ته ویلي چې له تیرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله لړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې داعش ډلې په برید کې وژل شوی دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفهیي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تیر ورځ د روسیې په وفا خار کې له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال کړې. د غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر ولی خان له خولې ویل شوي پکار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړې او موافقه وکړه چې تر روجي وروسته به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اوربند کړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دی وی دلتا د کلونو راسی داسی بین الاقوامی غیر سرکاری ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنه د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو د این جی اوز پجامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ترغلی او دا پر ریکارد دا چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
اوس وخت کی انټيليجنس ایجنسیز کیدر ته اوس وخت کې حکمران
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمی تړون پاړه له بیړی کار ناخلی دا خبره نوموړي تیر مخام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
Given that the work here is incredibly technical
دای وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي موږ ټول توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو
په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د رواني ونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرزیدو وژغوري په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کېږي چې اروپایي ټولنې کول او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې نه اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو د ده د جنازې مون سبا په مکه کې کېږي د سعودي عرب شاهي عدالت ویلي شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02.35 روپۍ خرڅول کیږي یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 25 پیسې یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.35 روپۍ خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو افغانۍ په 1 روپۍ سلور شپیته پیسے او په 1 روپۍ 6 پیسې او په پاکستانی روپے 2.58 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په پاکستانی روپے 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 25 بنو کې 6 او 25 او په کوټه کې 2 او 9 وي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری او رابعه اکرم خان وړاندې کول د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خپل پاکستانی سیال نواز شریف دا بلنه بنلې ده چې د پاکستان سفر وکړي افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړي خو د طالبانو یو ویاند وویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی طالبان څه پیغام ورکول غواړي
طالبان یو جالب لوبه کوي دوی غواړي چې په دې ډول د خپل پلویانو روحیه ماته کې په جګړه کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د په وینا د پاکستان ګټو ته زیان رسوي
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے کدھر تھے اس وقت کے حکمران
او د خبرونی په دویم نیمای کې به په اونیز پروگرام د یارانو مشال کې د دی غزلی د شاعر خبرې واوري د دې هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسې رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مووریده د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال کې د سفر بلنه منلې ده د بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشیزه په څنډو کې ورکړی ده. د دوړ مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټې پورې دوام درلود. په پاکستان او هند کې کارپوهان د نواز شریف او نندر مودی ترمنځ د ملاقات ته څنګه ګوري؟ راځئ چې د ګلایاس پر رپورټ کې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمهواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبوله کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلام سلاحکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تېر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی. نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پیښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي خو هند اندېښمن دی. دویم د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تېرو دوو کلونو کې د اندازی هم زیاده شویده. نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاده کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا دا چې پاکستان والے کے کشمیر قضیہ ہے نا. بل دا دا پاکستان دا خیال دے کہ افغانستان کی دننا ہند دے اگا کوشش کی کہ دونا سر سخ پیدا کی کہ اگا دا پاکستان خلاف استعمال کرے شی. پاکستان دا نہ واری کہ افغان چلے ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکہ پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي. نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي خو روس ورته شرط یې خو دی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سن دي ویل شوي. سوامی زیاده کړه
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسئلے تر ټولو زیات دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم نه دي. خو کچېری یو لوی پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي ځکه نوی ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پریباسي.
په همدې موضوع کې به پاتې سو او دا به لږ نور وڅېړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د سیاسي چارو له کارپو امتیاز عالم سره د هند د وزیر اعظم نریندر مودی او دغه د پاکستاني سیال نواز شریف د لیدو کتو د ارزښت په اړه مرکه کړې ده. دا چې هغوی دې ته په کوم نظر ګوري راځي چې ورته غوړ شو.
زما په خیال دا یو ښه موقع وه دواړو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او که دواړو ته داسې خیال شوی وي چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوي دي. د تیرو دوو کالونو چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافي بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دواړو اړخونه لګول کیږي نو په داسې حال کې که دا ملاقات خوشګواره ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو ګڼم چې دا به ښه خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پریږدي دوی؟
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھے تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقاتو لپارا تر سوچے یو نوے تصور نرازی او منگ خپل پخوانے نکتے نظر نبدلو ندا نفرت او دشمنے دا سلسلہ با روانوی. بنیادی خبر دادا چی دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنے کیفیت تے ہغا ختمول پکار دی او دا ہغے لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
پاکستان کی عام تاثر دے چھے پوزی حکومتوں پا دور کی دا دوڑ ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھے دا موجود سیاسی حکومت با خط تعلقات لپارے یو خرول اولو بوی؟
ہندوستان او پاکستان ترمنځ جنگونه د پوزی حکومتونو په دور کې شوې دي. د کال 1915 په جنگ واخلې یا دا شان د 1901 یا هم او د کارګل د جنگ خو وزیر اعظم ته معلومات هم نه وو. خدا خبره هم سمدا چې د ایوب خان او پرویز مشرف په دور کې کوششونه شوې دي او چې کله سیاسي حکومتونه لکه بینظیر بوټو، ذوالفقار بوټو او نواز شریف کوشش وکړو نو د هغه وخت پوزی مشروالې ملګرتیا او نکړه. اوس د پوز چلیږي نو نواز شریف صاحب به هغه کوي سچ پوچ غواړي.
نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچائے.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف دے کشمیر دے مسئلے یو سلور نکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا ستاسو پا خیال دا حل لپارا پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنځ خبر اترے ڈیرے پر مختلے وے او دا مشرف چی دا کشمیر پا اڑا کما سلور نکاتی فارمولا وا دا حغی اعلان لاپاتے ہو چی پا سیاسی حالاتو کے مسئلہ راغلا نو دا گنم چی حغا با دا کشمیر مسئلہ حوارولو لپارا یو خ بنیاد وی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ. په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان زبیع الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا د وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو جواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنه له هغه دې خبرو سره بایکاټ کړی دی او قطعی ور سره کړی دی. کاش کې هوند ته له ځان سره مخکتر مخ کې هغه ولا د شی او اسدا هسه هم دې ستاندې ورده خو په کړی ګمان دا به څو دې په یل مخې خبرې نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
متاثر دي دا کسان د طالبانو د امارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزای په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټې دفتر. دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویانو روحیه ماته مې کې په جګړې کې، او له بل خوا غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي، نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په هغو داوو مقاله خپره کړې چې د افغانستان په نګرهار ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د یادې وسلوالې ډلې یو بل مهم قومندان ګلزمان هم په ډرون برید کې وژل شوی دی. د مقالې لنډیز ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خلې لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی. ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خلې لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوال وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مل گریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. رسپانه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانونه په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بل کمانډر ګلزمان هم وژل شوی دی. خو دا لانه د واضح چایا په غبرید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم پنه شو. په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګلونه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حمله وشوه. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوه هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د گورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تیرو دوه اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو پروسه شروع شوه. رسپانه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړ کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنکړل، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوې دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خلیلي کې چې کېدې شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي. دغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي، ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو. د لانګ وار جرنل نومي ویب پاڼې ویلي دي چې ګلزمان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان د سانګي مرستیال مشر وو. په سیمه کې د تشدد د سارنې او تنظیم د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په خبره ګلزمان له دې مخکې د پاکستان په اورګزو قبایلي سیمه کې د طالبانو فعالیتونه مخې ته وړل.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو چونی تا کینی چونی تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د ده په وینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي چې د ده په وینا د هغه هیواد د قانون هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوملیکنې لپاره درخواست کړي هم نه دی ورکړې، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې ده چې په هر ضلع یو ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګزان ناروغي مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف رحمان مشال رادیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي، ځکه نو په هغې صوبه کې تر اوسه د ګزان وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور نصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د سیادت د څنګه د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوز لیا انکاری کورنوی لپاره چې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغي زد څاڅکې نه ورکوي، د قبایلی مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې شي چې همدا انکاری کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو زد څاڅکې د ماشومان لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو لامل ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څنګه یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډیسټریکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیری او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکې کبی
ترو فلوایا جائے.
د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاری کورنیو شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوب کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل اخر کورنۍ ولې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغي زد څاڅکې نه ورکوي؟ په دې انکاری کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینونو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور یې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي. په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې امله د تل لپاره معیوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمېر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوی شاهین ګنیری راسره په سټوډیو کې د راځي چلاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلی او د دوړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. وزیر اعظم مودی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر دعوت هم قبول کړې ده. د افغانستان ملي امنیت ادارې دعوه کړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لاسه نه دي ویلي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ دې وکړي. د عوامي نشترګون مشر سپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړی ده چې باید د خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. دا پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمی تړون په اړه له بیړي کار نه اخلي. یونان بیگا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیزو کو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری وړاندې کوي. او سم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې قربان عجیب امیر دی.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خپرونه ده. مشال ریډیو نه د هوا په سپو تاسو اوري. زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. نن را سره د خوست ولایت سره تړاو لرونکي خوږ ژبه شاعر کبیر ریحان میلمه ده چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند کوي.
نجیب مننه د یارانو مشال خبرونه د یو سات لپاره ده. تاسو کولی شئ د ټلیفون یا د اسکایپ لالارې موږ سره زمونږ له میلمه پوښتنه وکړي.
او زمونږ میلمه د سعودي عربستان نه همدا شیبه په اسکایپ را سره ده. السلام علیکم ریحان صاحب.
علیکم السلام.
خوشاله یو مننه ژوندی اوسې ریحان صاحب. خوشاله یو چې په لنډ تنګ وخت کې په تاسو غږ وکړو. زمونږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې را سره برخه اخلئ.
ریحان صاحب تاسو ته خلاص وایم په دې خبرونه کې. څنګه ژوند ژوند څنګه تیریږي په سعودي عرب؟
الحمدلله بس د خدای فضل دی، خوشحالی سره ژوند تیرو. روزه ده
زما همکار هدایت سلطانی د اشارو کې چلته سعودي عرب کې ژوند څنګه تیریږي. نو د یو شاعر نه داتا پوسم کول شو چې هلته ادبي هلو زلو باره کې که زمونږ اوریدونکي معلومات بغواړي چې پوه شي په سعودي عربستان کې زمونږ مسافرونه چې د دوی سره ادبي ټولنه هلته شته مشاعرې کوي ادبي هلې ځلې کوي که نه ریحان صاحب؟
ولا دلته داس خاص ټولنه مونږ نه لرو په سعودي عربستان کې، خو په اماراتو کې شته. په سعودي عربستان کې مونږ داس کومه ټولنه نه لرو چې په ټول لاره د شعر لاره مونږ په ټول خدمت وکړو. بس کوشش به کوو دلته داسې د ګوتو په شمار کسان دلته راغلي دي کنه چې هغه د ادب له لارې سره شوق لري. دلته خو داسې یو ځای نه لرو کنه چې مونږ خلکو ته خدمت وکړو، خپل شعر ادب خلکو ته وښایو.
روښان ادبي جرګه په سعودي په کوم ښار کې ده؟ فضل مومن صاحب او د دوی ملګري هلته دوی سره راټولېږي، تاسو معلومات نه لرئ ورسره؟
او یاره فکر نه کوم زه معلومات نه لرم، شاید دوی به هغه به مخکې یا به دریاز د ښار نه په بل ښار کې وي، کسیم کې به وي، مدینه منوره کې به وي. پښتانه په ډېرو ځایونو ویشل شوي دي، نه پوهېږم دا به چېرته وي، خو په ریاض ښار کې داسې خاصت زه نه یم خبر شوی چې دلته یو ټولنه شته.
ریحان صاحب، تاسو خپل د شعر په باره کې سو معلومات راکړئ موږ ته، څنګه تاسو څومره څو کاله کېږي شعر ویلې ده تر اوسه؟ او
مننه قربان دي شم، ولا زه خو خپل تقریبا اووه کاله کېږي شعر لیکم، خو داسې سست او کمزوري غوندې شاعري کوم، خپله د شاعر دوام زیاته نه کوم، ولې چې شعر ډېر لوی کار دی، هر چا د اوس کار نه دی. خو بیا هم دومره د سمندر په خوا کې ګرځو او دومره بوی راځي، بس همدا شاعري ده. مننه.
ماشاءالله ستاسو خو ډېره ښکلې شاعري ده. ما سره ځینې غزل ستاسو شته دی، بلکې یو خو د حیات افغان په آواز کې ستاسو یو غزل هم موږ سره شته چې وخت په وخت مشال رډیو نه خپرېږي. او د غار سره ته په کتو سره تاسو خو ډېره ښکلې شاعري کوئ، خو یوه پوښتنه ذهن ته راځي، هغه ده چې تاسو خوست کې شاعري کوله، اوس مسافرې دی، مسافرې مو په شعر باندې اغېز کړی ریحان صاحب؟
نه ولا زه خپله شعر کې خپلو دردونو ته نه ګورم، خو دومره دا چې خامخا په سړي لږ اغېزه کوي، کله کله خپل سم سړي نه ویلې کېږي. نو دا د حیات افغان شعر چې ما لیکلی و، دا ما تقریبا دوه کاله پخوا د مسافرې نه لیکلی و، تر هغې زه مسافر نه وم چې ما لیکلی و. خو بس شاعري داسې یو سپېڅلی شی دی چې مخکې را روان شعر هم درته ښایي. بس اوس شاعري دومره کوو، خو دومره تاثیر را باندې نه دی کړی. نه
سمه ده. ورزوی و اوریدون کی طرف تا که دا شیبه سکرا سره ملگرو فیس پا سکایپ پانده زمونگ ملمه ده، نستاس و تلیفون نبا پا سکایپ مونگ نشواخسته، یوازی دا تلیفون دلاره برازه. یو آقا ملگری چه دا مشال لادیو فیسبوک پانه خوخه کرده ده، آقوی راتلی شی خپل پیغامون مونگ تل تا پا لیکلی بنا مونگ به ملمه تا ورانده که. سلام علیکم گرانا.
سلام علیکم.
سو خبری که گلابا؟
زدی خوځ یاله شعر نا مختزری مختدنیا خبرې کوم د استاف ملمات او استاف ته اجازه سلامونه وړاندې کوم.
مننه ریحان صاحب دې استاسو د سیمه.
ولا سره ما یو پښتنه ما ته ریحان صاحب په خوځ کې کوم زیدا او یو دا پښتنه بلک دا مطلب چا چا ته غزل ورکړي کوم سندر غوړو ته هغه مشهور شعر نه.
سمه ده، ډیره مننه. بس نو زمون ملما به ته جواب درکې. خیر ریحان صاحب
قربان سلامونه، زما وایم زم ورته وایم، ما تر اوسه غزل چاته نه دی ورکړي، خو چې چا ویلي دي ډېر سندرغاړو ویلي دي، د کورونا بعد لري لکه دا جاوید امرخیل شو، هغه هم په خپلو مجلسونو کې په خپله زمزمه کې ویلي دي، او ډېر سندرغاړي دي، امجد شو، تاج محمد شو، او ورسره حیات افغان صاحب شو، ډېرو سندرغاړو ویل دي. ما تر اوسه چا ته وړاندیز نه دی کړی چې زما شعر واوره ووایا، خو بس دوی د خدای کور ودان لري، هغه د فیسبوک له لارې د ملګرو نه راغی، هغه زما غزل واخلي او بیا یې وایي.
او د دې ملګری یو پښتنه بل هم وایي چې د خوست کومې ولسوالۍ یا د کوم کلي سره ستاسو تعلق؟
قربان زه د خوست مندوزۍ ولسوالۍ یم، د خان کلي د شبوخیل اوسېدونکی یم.
صحیح. او دا محل په سعودي کې؟
او دا محل اوس په سعودي کې.
ریحان صاحب، د شاعرانو سره فیسبوک کې یا اسکایپ کې بندار کوي تاسو څنګه؟
ولا ملګری دی خدای ژوندی لري، هو بندار کوم، ډیرو شاعرانو سره زه بندار کوم په فیسبوک لاره، کله کله همداسې سکایپ لاره ټلیفون سره کوو، کله کله بیا فیسبوک لا منډار کو.
نو بیا خو به مسافرې کې دومره زړه نه تنګیږي ریحان صاحب چې ملګری وي د تا به برابر ملګری وي په فیسبوک باندې یا په اسکایپ باندې ورسره سړی د زړه خواله کولی شي نو په مسافرې کې به زړه دومره نه تنګیږي طبیعي ده.
الحمدلله بس دا د خدای شکر دی کنه چې دا یو وسیله پیدا شوې ده کنه مونږ هم ورسره خوشاله یو بس ملګرو خوال چې واخلم بس زم خوشاله شم او نیم سات خبرې مې ورسره وشي ټوله ورځ مې پتیریږي بس دا گزار روان دی سفر مو خېته نه ورکوي.
او قدم را ته وایي چې د هر شاعر خپل یو وخت وي هر وخت کې څوک په مازیګر کې ښه شعر لیکلی شي څوک چې لمر راخېږي ستاسو د شعر پنځولو وخت معلوم دی کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي تاسو یا د کال په کوم موسم کې ځینې خلک وي په پسرلي کې ښه شاعري کوي ځینې په بل موسم کې تاسو خپله کرا ته وایي.
والله زه به څه ووایم پوښتنه لکه ګرانه ده خو شعر الهام دا وخت نه ګوري زه فکر کوم دا چې زه په خپل نظر دا وایم چې کله چې سړی وزګار وي ښه فکر ولري آرام مغزه ولري په داسې وخت کې غزل ډېر خوند کوي.
بالکل
ہدایت ورزو چې اوریدونکو سره به خبرې کوو چې څوک. السلام علیکم.
السلام علیکم انور صاحب.
ستړی مې شه ګلاب
خطرمنه سپیشل سلامونه قبول کوم در روان اختر مبارک تاسو درې سره قبول کی زه ظفر الله ارمان ترین د بشین کلی سرخنجین
خاور را دمنګ ملمنه سره پښتنه لري
قربانه د ملمنه دا پښتنه کوم اول پښتنه دا چې د څو تعلیم کړی دی او دویم دا پښتنه چې د مینا کړی دا کنه دا کړی او دریم دا پښتنه چې زړه شاعرانه خوښته او کړم ډیر مننه خدا حافظ.
ډیر مننه ترین صاحب. نو وربشو ملمته هدایت کنه
بل ریحان صاحب
قربان د سوالونو ته زما غوښ شو بله
بس تاسو جوابونه به وورو د دې ظفر الله ارمان ترین صاحب د جنوب پښتونخوا نه
د مینې پښتنه وکړه مینه خو الحمدلله ما کړی ده اوس مینه کوم خپل وطن سره خپل مور سره خپل خاور سره خپل همزولو سره خپل ټول انسانیت سره مینه کوم. بل پښتنه سوا
زده کړو باره کې پښتنه کوله سوا
زده کړې ما تر دولسم زده کړې کړې دي او بیا مې نیمایي زده کړې په د اقتصاد په برخه کې په یو شخصي پانتون کې کړې دي خو سر ته مې نه دي رسولې را نه نیمګړې پاتې دي.
دا شاعران هم داسې وي دا کارونه تې نیمګړې پاتې کېږي که نه
بل دا خبره کوله چې چا شعر خوند درکوي ما ته د پخوانیو شاعرانو شعرونه هم ډېر خوند راکوي او د اوسنۍ دې کې شک نشته چې ما ته خوند راکوي ټول شعرونه خوند راکوي.
سمه ده ستاسو شاعري موږ ته ډېر خوند راکوي. نو د خپرونې په دې برخه کې تاسو راسره اوسئ. ریحان صاحب ستاسو یو غزل حیات افغان ویلې دی دغه به اورېدونکو ته وړاندې کړو لږه شېبه کې به تر راګرځو.
سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا اللہ ادری کا لالا اچھے او بدر پسی واچھوم ادری کا لالا اچھے او بدر پسی واچھوم لپی لپی وینے باپا خلا در پسی واچھوم لپی لپی وینے باپا خلا در پسی واچھوم چیزی را
کړلو چې کار می پیدا کړی دی تا چې زیر راکړلو چې کار می پیدا کړی دی تا چې زیر راکړلو چې کار می پیدا کړی دی پاسته بو پوجې د تنار در پوستي واچوم پاسته بو پوجې د تنار در پوستي واچوم لپی لپی وینه ب په خلا در پسته واچوم لپی لپی وینه ب په خلا در پسته واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینه ب په خلا در پسی واچوم لپی لپی وینه ب په خلا در پسی
واچوم زه خو سفر خدای دې د بخت بیړې روانه کړه الله او درې ګلالې چې بدر پسی واچوم خپل غزل د حیات افغان په واز او د دې غزل شاعر کبیر ریحان مونږ سره ملمه ده او لا هم په خبرونه کې 15 منټه نور هم لرو. هغه ملګری چې د سکایپ ته لارې راتلل غواړي بخنه غواړو زمونږ ملمه په سکایپ ته نو تاسو نشئ راتلی، یوازې د ټلیفون د لارې راتلی شئ یا په فیسبوک مونږ ته خپل پیغام پرېښی شئ.
ریحان صاحب، تاسو خو ډېر شعرونه ویلې ده، تر اوسه تاسو څو کتابونه هم چاپ شوي دي؟ شعر کتابونه هم چاپ شوي دي؟
قربان مننه کوم، ما شیرونه لیکلی دی خو هغه په شوه نه چې چاته وسپارم. دا اوس می د څو وخت یو کتاب چمتو کړی دی، د هغه نوم دی تر مازیګره به ژوندی وم کنه. کمپوز او ډیزاین یې شوی دی، بس چې چاپ ته یې ورکړم. بس
نو د اختر کې به مونږ اوریدونکي په تمه یې چې له خیره ستاسو دغه ډالۍ به ورسی کنه لوی اختر ته به چاپ شي.
نه اختر ته به خو به نه شي، لوی اختر ته امکان شته.
زه سمه ده، نو لوی اختر به رښتیا هم جالبه وي او مونږ هیر نه کې مونږ ته به مرسته ښه.
او ریحان صاحب، ستاسو کومه سندرغاړه مې خوښېږي؟
زما خو خپل آواز د هارون باچا ډېر خوښېږي. ټولو سندرغاړو چې ښه شعر ویلی، څوک چې ښه انتخاب کوي ماته آواز خوند راکوي.
نو
بس خو هارون باچا
د هارون باچا په آواز د راپورونه هم خوښېږي کنه، خو زمونږ همکار ده. فیسبوک باندې هم ډیر ملګری راغلی دي. شاکر بیٹنی په نوم یو اوریدونکی دی، وایي زه د اف آر لکی مروت نه دغه پیغام درته درلیږم. وایي د میلمنه مې دا تپوس دی چې وایي په خپل وطن کې او په سعودي عربستان کې وایي څومره فرق دی، هلته څومره ستونزو سره مخامخ یې په سعودي عربستان کې؟
بس الحمدلله زه خو کومه ستونزه نه لرم، د خدای فضل دی، هر سره برابر دی. ما سره دلته ورونو شته، ما سره دلته انډیوالان ټول ملګري، ډېر ملګري را سره دي. نو زه په دې خاطر ستونزه نه لرم، بس د نو که چاته ستونزه وي هم دعاګانې به ورته کوو چې خدای دې ورته راحت پیدا کړي. سعودي سفر ستړی دی خو بیا هم لږ همت غواړي، هر چاته همت پکار دی په دې ژوند کې باید ځای ونیسي.
ریحان صاحب، د استاسو د شعر پیغام څه دی؟ خلک ته د خپل شعر د لارې څه ورکول غواړي؟
زما د شعر پیغام د خلکو ته مینه او سوله، بس یوازې هم دا دی.
او ریحان صاحب، د شاعران چې ډیر وي ښه ده کنه؟ لږ شاعرانو لرو خو ښه دی ولرو.
دا خبره هم بده نه ده چې ډیر وي ښه به نه وي، دا خبره هم ولاکه بده چې لږ وي او ښه دي.
داسې سیاسي غوندې جواب مراکو کنه، دواړه لوري مخفه نک.
رادیو ده
سمه ده. او ما سره یو شعر دی د کبیر ریحان، دغه به اوریدونکو ته وړاندې کو. ریحان صاحب، تاسو نه به مرسته یو شعر اورو، اوریدونکو فرمایش کړی صحیح ده؟
خوشاله.
په خکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلی په سړی ګران شي، دیدن ته چې بله بهانه په ور کېدو شي، ګودر په سړی ګران شي او منګی په سړی ګران شي. جنت د پښو لاندې دی، ډېر لرې پسې مزه، چې مور په سړی ګرانه شي نو خدای په سړی ګران شي. تعجب په دې خبره دلته مینه کول نشته، پښتون چې په چا ګران شو نو مرګی په سړی ګران شي. مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، په شپه کې سره ویني چې سړی په سړی ګران شي. په خکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلی په سړی ګران شي. د کبیر ریحان صاحب ډیر ښکلی شعر. او ریحان صاحب، تاسو نه بم سبا ورو
کوم له خو غږ دی پرښتې زما د زړه پرې
خبرو پښتو د زړه شو. تاسو شاعری ډیر ښکلی ده ریحان صاحب.
من زه به شعر وایم ملګرو ته که اجازه یې.
مهرباني.
یار می راشي او بیا زر په واپس ایزي، یار می راشی او بیا زر په واپس ایزی، لکه ستن د سار چډی رګندې دی.
وا
ستا خایست سولیز وطن پکار دی، ستا خایست سولیز وطن پکار دی، په جنگونو کې قیمت کا اشرپی زی.
وا
لکه شمع د دریاب ترمنز ولاړی، لکه شمع د دریاب ترمنز ولاړی، نه دتلی شم په هوا او نه کشتی زی. خخت خخت په مینه جوړ کړی، خخته خخته په مینه جوړه کړې، د افغان د خلو بوی مې د دوبۍ ځي. خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه ځي، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ ځي. ګدارونو ته دا ولې هلکان ځي، ګدارونو ته دا ولې هلکان ځي، زیارتونو ته دا ولې جنکۍ ځي. او خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه ځي، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ ځي.
ډیر مننه ریحان صاحب، ښکلی شاعری، هر بیت انتخاب دی. یو پښتنه مې ذهن ته راځي چې د پښتو د معاصر شعر ډیر ښکلی شاعر پیر محمد کاروان د خوست دی، او د شعر اغیز د هرې سیمې په شاعرانو دی. په خپله د خوست په شاعرانو باندې د کاروان صاحب د شعر اغیز څومره دی ریحان صاحب؟
کاروان صاحب رښتیا هم چې ښه ټولنیز شعر لیکي، په دې کې شک نشته. خو هغه نن سبا خلک څه ووایم چې څوک څوک متاثره دي، خو د کاروان صاحب د شعر تاثیر په ډېرو خلکو شته. البته په مونږ هم شته، په ما هم شته، په نور هم شته، په ډېرو خلکو یې تاثیر شته. ولې دی شعر ښه شعر لیکي، سړی زړه تربیږي، بس همدومره.
ریحان صاحب، زمونږ اوسنۍ ځوانان ښه شاعري کوي که د افغانستان پخوانی شاعران ښه کول؟
انا ولې ځوانان هم ښه دي، خواني شعر خو اخو ډېر لوړ شعر دی، ډېر اعلی شعر دی. اوس هم شاعران بد نه دي، بس روان دي یو څه لیکي، خو بد نه دي.
سم ریحان صاحب، ستاسو یو بل غزل ما سره دی، دا به م اوریدونکو ته وړاندې کو، او بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی مونږ ته ټلیفون وکړي. ورور به ګرم وما، خو مور مې پلوي کوله. په ورور به ګرم وما، خو مور مې پلوي کوله، ما یې په زړه باندې عجبه پاچاهي کوله. په عجیبه چلې سپرلی ډالۍ کولو ماته، په عجیبه چلې سپرلی ډالۍ کولو ماته، زما د خوب په بالښته یې ګلکاری کوله. خپل مې نشته خو د خلکو د پښو قدر کوم، خپل منشتا خود خلکو د پخو قدر کوم دغه کیسه راته د خار یو موچی کوله. دا شعر بیا درته وایم. خپل منشتا خود خلکو د پخو قدر کوم دغه کیسه راته د خار یو موچی کوله. بلتانه خو کړل چې لګې درنه لرې کړم. بلتانه خو کړل چې لګې درنه لرې کړم. خما به تکتې کما به شاعری کوله. ریحانه څنګه د همزولو امامت کوینن. ریحانه څنګه د همزولو امامت کوینن. ما ته معلومې تا به هر څه کې شوخی کوله. پرور به ګرمم پرور به ګرمم خو مور مې پلوي کوله. ما یې په زړه باندې عجبه پاچاهي کوله. بیگا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته. مور مې ژوندۍ وه اوس هغه هم نشته. شاه سعود دغسې شعر ویلی. تاسو هم مور ته ډېر ښکلی شعر ویلی. مور مو ژوندۍ ده ریحان صاحب؟
الحمدلله. بس الله دې مور ټولو ته ژوندۍ لري. هر چا ته دې خدای ژوندۍ لري. مور ما ډېره ګرانه ده. بس د ملګرو نوم هم دا دعا غواړم چې زما مور دعا وکړي خدای دې راته ژوندۍ لري.
ریحان صاحب مور ډیره خوږه وي. زمونږ یو ملګری په فیسبوک لیکلی وی چې د وطن نه هر څوک ټلیفون کوي بهر اوسېږي نو راته وی چې څومره ډالر دی وګټلې څومره پیسې لرې. و یو مور د چې ټلیفون زه وکم یا هغه وکړي نو راته وی زوی تا بس خوړلې کنه. بالکل. ځکه خو وایي چې د مور د پښو لاندې جنت دی. بالکل ہدایت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داؤدیان صاحب عامر صاحب او سلطانی صاحب او ریحان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور مہمان سے پختون لری
جی صاحب پوہان وائی کی غزل دا شہر پاتنا پو کی بادشاہ او نازک سنگ سے بلگری میں دا پختون کم سکھا چکر غزل لکھی زړه او ذهن ته څه سکون راځي او ادا کافیه کوم ته الگ بیان کړی. او دویمه پوښتنه مې دا دی چې بیا پوهان وایي چې د شعر مې په شعر کې معیار ډېر ضروري دی. د معیار په لفاقه لږ موږ ته بیان کې دا به ډېره ښه وي.
سمه ده داوجان شاید صاحب. تاسو شاعري څنګه روانه ده؟
بالکل الحمدلله ښه برابر روانه ده. امیر صاحب ما خو کتاب هم چاپ کړی دی. مارکیټ پر وصله هم دی. کتاب نوم دی بغیر د مینې ژوندون لویه ګناه.
نو تا سره به مونږ اړیکه ټینګو. خو ته داسې وکړه د ماشین هغه ماشین چې زمونږ پیغامونه ثبتوي ستاسو هغې ته خپل هغه نمبر پرېږده چې تا سره به رابطه وکړو. ډېره مننه. زمونږ ډېر پخوانی اورېدونکی او ډېر ښه شاعر داؤد جان شاهد. او د ده وخت هم کم لرو. دوه پوښتنې لري. یوه پوښتنه یې دا ده چې وایي د غزل لیکلو په وخت د کوم یو احساس نه تیریږي؟ څه در باندې تیریږي؟ دا خو یو خاص کیفیت وي. تاسو باندې څه کوم حال مو وي دغه وخت کې؟
قربان شما صحیح پوښتنه یې وکړه. ښه پوښتنه یې وکړه. د غزل لیکلو په وخت کې ما باندې شوبې راځي او خوب مې ورشي. بس دا حال مې دی. نور خو غزل ستنه نه ده. غزل رښتیا هم ده وویلې چې غزل د شاعرۍ پاچا دی. دې کې شک نشته. ما زه په غزل مین یم او کله چې زه غزل لیکم زما خوب رکیږي. بله یو پوښتنه کوله
چې معیار څومره ضروري دی په شعر کې؟
معیار خو د شعر معیار اندازانه په شعر کې د څه معیار ما ته داسې نه وښودو که نه په شعر کې د څه شي معیار.
بله خی همدغه سی به وایي چې یعنی کمیت ضروری دی که کیفیت ضروری دی؟ مثلا
کیفیت او کیفیت دواړه ضروری دی په غزل کې. او دغه شک نشته کیمت او کیفیت دواړه ضروری دی.
سمه ده. او زمونږ د خبرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ریحان صاحب تاسو نه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واغسته.
قربان دې شم. خوشاله اوسئ ټولو اوریدونکو لټولو کارکونکو د رادیو کارکونکو نه مننه کوم چې ماته په خپل غېږه کې ځای راکړو. الله مو بخښه. بس ټول ملګرو ته مې سلامونه او مینه.
قدر من اوریدون کو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوګوي تر بلې ونې پورې نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړي.
خدای پامان.
Thank you.